واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی ای ڈی ریڈیو ډیر وقدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د می میاشتې تلورمه او د غوی میاشتې څوارلسمه نیټه ده د ډیوري ګیو د سهارنۍ خبری خبرونه په دینیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري وزیر اعظم شهباز شریف وایي د هیواد د سخت اقتصادي خطرو خبر دی او په دې بحران قابو موندل د حکومت او اتحادیانو ګډه ذمہواری جوړیږي د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال فیض حمید د اختر په موقع د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل ته تللی دی د سیمې خلک وایي پوز دی دوی ته د خپلو کورونو ته د واپسۍ اجازه ورکړي او د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په وخت پاکستان او افغانستان کې رسنۍ او صحافیان د څه ډول مشکلاتو او فشارونو سره مخ دي په دې اړه تفصیلي رپورټونه ولرو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد سخت اقتصادي خطرو کې نښته دي خو په دې قابو موندل د حکومت او اتحادیانو ګډه ذمہواری ده چېډونکو وایي تیر حکومت کې د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان اوښتی او راتلونکو څو کالو کې دې کې د خوالي امکان نشته بل اړخته د نه سیاسي شمې پورز د پخوانی داخله وزیر شیخ رشید دهغه وینا په خبرګون کې چې ویلی و عمران خان حاضر دی د وخت وړاندې انتخاباتو په مسلې باندې شهباز شریف سره خبرو تکینی د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناولا ویلی دا اوس د حکومت کار دی چې د انتخاباتو لپاره کومه بهتره وخت وټاکي پاکستان دا وخت د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او ځینې چیړونکو وایي ممکن دا حال خلونه و غځيږي او شاید عمران خان په آینده انتخاباتو کې د همدی اقتصادي مشکلاتو نه ځان ته بیانیه جوړ کړي د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید د اختر په ورځ د شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل ته سفر کړی او د سیمې په وضعیت یې ډاډ ښکاره کړی خو د سیمې نه به کور شوی خلک وایي اته کال د کډوالۍ ژوند سړی کړی او د دوی د واپسې غور څوک نه کوي د تخیل د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې ځایی خلک په کال 2014 کې د توندلارو په ضد د پاکستان د پوز ضربي عزب عملیاتو له امله خپل کورونو او کاروبارونو پرې خودو ته اړ شوی وو خو تر اوسه ورته بیرته نه دي ستانه شوی په سیمه کې امنیتي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط دیوته ویلي چې کور کمانډر لیفټننت جنرال فیض حمید د سفر په محل په د تخیل سیمه کې ځایی خلکو سره لیدلی او د هغوی سره یې په علاقه کې د یو شمیر ترقیاتي پروژو ژمنه کړې چې په کې د تخیل بازار بیا رغونه د تخیل کې کالج بانک برانچ او د لوړ او دوتوي سیمو کې سړک جوړول شامل دي پرون د می دریمه په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ وه د رسنیو د ازادۍ ورځ په داسې وخت کې ولمندل شو چې په پاکستان کې نه یوازې خبريالان ځورول کیږي بلکې د پښتونخوا او بلوچستان په ډیرو سیمو کې خبريالان د رښتینو پیښو ریپورت کولو ته لاسرسي نه لري د رسنیو په ازادۍ نظر لرونکو نړیوال وایي چې په پاکستان کې د خبريالانو په وړاندې په تیرو څو کالو کې د زغم نشټوالی او تاوتریخوالی زیات شوی دی د خبريالانو د ژغورنې نړیوال تنظیم آر اس اف یا بي پوری خبريالان په خپل تازه رپورت کې وایي چې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې پاکستان په 2013 کال کې په 180 هیوادونو کې په 130 نمبر وو خو په 2021 کال کې په 115 نمبر راتلو سره نور هم ښکته راغلی دی د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان د رسنیو په خبرونو باندې د سنسرشپ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د خبريالۍ کار له ګواښ سره مخامخ دی امنیسټي انټرنیشنل په ټویټر باندې ولیکل چې ضروری ده په افغانستان کې خبريالان او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه باید لیري او ګواښ بغیر فعالیت وکړي د دې تنظیم په وینا په افغانستان د طالبانو د واکمنه کېدو وروسته زیاتې رسنۍ د پاشل کېدو په حال کې دي بل پلو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یو بیان په جاری کولو سره داوا وکړه چې دوی د رسنۍ ملاتړ پاتې دي او بل دا چې د امریکایي قواو د وتلو وروسته چې کومي رسنۍ بندې شوي د طالبانو په وینا وجه یې په هغو رسنۍ د خارجانو د پیسو بندیدل دي دا وی دی د روس صدر ولادیمیر پوتین د نهي اسي شنبه پورز د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون سره په خبرو کې اوکرين ته د پوځي ملاتړ او د وسلو د استولو د بندولو غوښتنه وکړه او کیف کې د جګړې د پایتر سوالو په مذاکراتو کې په نسنجیدګي تورن کړ. پوتین په جنگي جنایتونو باندې د اوکرایني ځواکونو په تورنولو سره میکرون ته وویل چې لویدیز کولای شي د کیف په مقامات باندې په فشار راوړلو او اوکرين ته د وسلو د ورکولو په بندولو سره د دوغو دښمنیو په ختمولو کې کومک وکړي. د دې ټولو باوجود د نهیاسي شنبه پورز د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن د اوکرين پارلمان ته په یو آنلاین وینا کې د برتانیې د 300 میلیون پاوند پوځي مرستې اعلان وکړ. او روسي خبردار چې په سومالیا کې د شباب ترهګرې ډلې جګړه مارانو پروند نه یاسي شنبه په ورځ په سهار وختي د افریقي اتحاد په یو پوځي مرکز باندې حمله کړې ده. ځایي چارواکو وی یو ای ته ویلي چې توندلارو د لنډ مودې لپاره هغه پوځي مرکز نیولې وو خو بیرته ورنه پشا شول. سرکاري میډیا ویلي چې په مرکز کې میشتو عسکرو چې د بروندي هوا سره تعلق وو د الشباب ډلې د حمله په شاد ځپلې ده. د ځایي چارواکو وینا ده چې حمله کوونکو اول په دوو ټرک گاډو سره ځانمرګي بریدونه وکړل او بیا په پوځي مرکز ورنه نوتل. الشباب ډلې د افریقي اتحاد د سباندې یو سل او یا عسکرو د وژلو داوا کړی ده خو چا د دې داوی تصدیق نه دی کړی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو و عزتمنو اوریدونکو خبرونو مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلی رپورټونو ته. لومړی رپورټ هم د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه. په پاکستان کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد سختو اقتصادي خطرو کې نښته دی خو په دې قابو موندل د حکومت او اتحادیانو ګډه ذمہواری ده. چېډونکو بیا وایي چې تیر حکومت کې د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان اوریدلی او راتلونکو څو کالو کې دی پدې کې د خوالي امکان نشي کتلې. نور حال تاسو ته الیاس خان په دې ریپورت کې.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې پاکستان دا سختو اقتصادي خطرو کې انخته خو د پریشانۍ ضرورت نشته. مونږ ته د مشکلاتو اندازه ده او پدې قابو مونتل د حکومت او اتحادیانو ګډه ذمہواری ده.
پاکستان اس وقت شدید ترین معاشی خطرات میں گھرا ہوا ہے.
دنے ہی پورس جاتی عمرہ لاہور کے داختر منز منزل رستو پلویان و تاوینا کے نموڑی اویل دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پا قیادت کے با پاکستان با ہم دا ہغا پر مختق پلو روان شی سنگ چی پکال 2013 کے دوی پریخو دے ہو خود ترغلو سرا راغلی حکومت دا پاکستان اقتصاد تباکڑو او دعوی اکڑا چی پخپل محنت او روغ نیت سرا با پا گڑا سرا دا ستونزی حل کو. شہباز شریف پا تیر حکومت خپل مخالفین د سیاسي انتقام د لاندې زورولو تورو لګولو او ویل چې شاید خاقان عباسی، رانا ثناءالله، صاد رفیق، مفتاح اسماعیل، مریم نواز او حمزه شهباز پر لپسې د سیاسي انتقام د لاندې وو. سیډونکو نظر لري چې د پی ټی آی حکومت کې د هیواد اقتصاد ته غټ زیان اوریدل دي او راتلونکي سوکالو کې د کې د خوالي سره امکان نشته. وی او ډیو سره خبرو کې سیډونکو فیدوس حسین وای
ډیر ګران وخت په پاکستان باندې او خاص کر د ملک اقتصادي حالات تو ګرنه ډیر زیات خراب دي او د اقتصادي دغه زمونږ د دې چې ډیر سخت فیصله را روان دي او د حکومت تکول دي.
اقتصاد پوه او سیړونکو ډاکټر شاهد حسن صدیقی وای چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته پته و چې د دوی حکومت راتلونکي کال یو نیم کې د اقتصاد ټیکېدل خو سوال نه پیدا کیږي او د لپاره هغه سره د ټولو اسانه لار شهید جوړیدل. وی او ای ډیو سره خبرو کې نوموړي وای
اور شہید بننے سے پہلے معیشت میں بارودی سرنگیں بچھا دیں, شہادت کے بعد جب دوبارہ جائیں گے الیکشنز کے لیے تو ان کے پاس ایک بیانیہ ہوگا.
دا شہید جوڑے دلونا اڑان دے عمران خان چھ دا پاکستان اقتصاد کے کم چودی دن کی مواد خودی ہو او اس چھ دوبارہ انتخاب ناراضی نوحاق سرا با یو بیانیہ وی او موجودہ حکومت تبا دیر مشکل وی چھ اقتصاد کے خوال راولی. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی زیادہ کرا تیر حکومت چھ دا پیٹرولو او بجلی بیو کے کم رعایتوں ورکڑی دی دا دینا بگرانی نور سے واشی دا کم نبا چھ عمران خان او دا دگون راتلون کی انتخابوں کی دا گٹے پورتا کولو پورا حسا کوی. خو پخوانے وزیراعظم عمران خان دعوی کوی چھ دا دوی حکومت ہغا وقت یو سازش دا لاندے رنسکور کردے شو کل چھ حیواد پا اقتصادی توگا مخ پوڑاندے روان وو, برآمدات او ٹیکس آمدن سے واشی وی او گرانی ہم دا نڑائی نور حیوادونو پا پرتلا پاکستان کے کم اوا. الیاس خان, وائس آف امریکا, دیوا, اسلام آباد.
د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید د اختر په ورځ د شمالي وزیرستان ضلع کې د افغانستان پولیس سره جوخت د تخیل تحصیل ته سفر کړی او د سیمې په وضعیت یې ډاډ ښکار کړی دی. بل اړخ ته د علاقې نه بې کوره شوي خلک وایي اته کاله د کډوالۍ ژوند څېړي کړي او د دوی د واپسۍ غور څوک نه کوي. د تخیل د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې خلکو یې په کال 2014 کې د توندلارو په ضد د ضربې از په نوم د پیل شو عملیاتو له امله خپلې سیمې پرې ایښې وي او تر اوسه اکثره ورته نه دي ستانه شوي. نور تفصیل تاسو ته عدنان بیٹنی په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د شمالي وزیرستان د تخیل سیمې د سفر وروسته له هغې کړی چې تېره میاشت پکې په امنیتي عسکرو یو شمېر بریدونه شوي. د اپریل په 14 په یو وسلوال برید کې وو پاکستانی پوځیان, همدارنګ د اپریل په 23 په یو بل وسلوال برید کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي وو. د دغو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو د نومنه اخستو په شرط وویل کور کمانډر لیفټیننټ جنرال فیض حمید د سفر پر مهال په داخل سیمه کې ځایي خلکو سره حملې دلی او هغوی سره په علاقه کې د یو شمېر ترقیاتي پروژو ژمنه کړې. سی پکښې د داخل بازار بیا رغونې سره د داخل کې کالج, بینک برانچ او لوړو او دوتوي سیمو سړکونه جوړول شامل دي. هغه ویل کور کمانډر په سیمه کې امنیتي سرتیرو سره هم د اختر په ورځې لیدلې او د ترهګرۍ پر ضد امنیتي ځواکونو جذبې او قربانۍ استایلې او ویلې ترهګر به هیڅکله بیرته راستنېدو ته پرې نه خودل شي. د پاکستان پوځ په دې اړه په رسمي توګه څه خبر نه دی جاری کړی, خو د سیمې نه بې کوره شوي خلک وایي اته کاله د کډوالۍ ژوند تېرولو دوی ستړي کړي او د دوی د واپسۍ غور څوک نه کوي چې په خپله علاقه کې د امن او خوشحالۍ ژوند تېر کړي. په بنو کې میش دغه علاقې ایو کډوال بیت الله ویل اته کاله کېږي چې بې کوره دي. هغه ویل لومړی په افغانستان کې او تیره میاشت د افغانستان نه بیرته بنو ته راغلي دي, خو دوی ته دغلته یوه اسانتیا نه ده پر ځای کړی شوي. وایس اف امریکا ډیوا ته هغه ویل دوی علاقې ته لیواله دي او کور کمانډر د لومړی په بشپړ ډول د سیمې پاکې کړي چې تر هغه وروسته د کډوال خپل علاقو ته واپس کړل شي.
کور کمانډر نه زمونږ د مطالبه ده, پیلا پیلا زمونږ د امن مطالبه ده. مونږ نور هیڅ مطالبه نشته, مونږ ته د امن روکو, امن سره ارشې ته لیدي چې کله په علاقې کې امن وي
د علاقې یو مشر ملک میر عباس د کور کمانډر دا پروژې ستایي. خوای دوی سر د بیکورۍ په وخت په علاقې کې د امن پر ځای کولو ژمنه شوې وي لومړی د هغه پر ځای کړل شي. هغه ول د علاقې امنیت سره سکولونه, کالجونه او د خلکو کورونه ضروری دي چې دا خلک پکې د امن او خوشحالۍ ژوند تیر کړي.
امن دار والی په وزیرستان کې چې امن نشي روبیا مستر ګلور شي او د نیر هغه چې کما د چار کوي ا چار د نیسره نو کو تامیش کیم سری کی مشکیم تاشتی او دمیر غریبات تا دمیر جړون توک نو وروی.
د دغه علاقې یو بل کډوال انور صادق اویل په دې کډوالې کې هیڅ کار روزګار نه لري او په دې کډوالې کې د نورو مشکلاتو سره ماشومان به تعلیمه کیږي. هغه ویل په علاقې کې د چلغوزو ځنګلونه او د کرومایټ وګرونه لري, خو دوی هغه ته نه پرې خودل کیږي چې خپل معاش پرې برابر کړي.
چې کیم کسان دی په ټینټینه کې پندې دي او دنې چکین پوندې دي کړې کورینه کې پوندې دي او بل دې مسکین مسمان دي بچیان دي عامې غوند سبق نه لکه خطو دي سکول نه وتلې دي. الحمدلله مسکړې کې امنه مونږه لکه کاروبار شي چا غرونه وی چا ځان غځي غري نه وی بل غرینه چې دي او پابند غوند په بډري بند لکه پاوس پرتاي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پکښې دغه علاقې د وسلوالو څخه د پاکولو داوی شوې دي. خو وخت په وخت په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې په پاکستانی عسکرو دغه رنګ بریدونه ترسره کیږي. سره د دې په دغو سیمو کې هدفي وژنې هم کیږي چې ورسره د پاکستان د پوځ لخوا د عملیاتو په کامیابۍ او دغه سیمې د وسلوالو څخه د پاکولو په داو شکونه هم راپورته کیږي. خو د علاقې پولیس وایي حالات په کابو کې دي او کله چې دا سیمې په صوبه کې ورګډې کړې شوي حالات پکې نور هم ښه شوي دي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
تاسو وی دیو ته غواګیاس چې د واشنگټن ڈی سی نه تاسو ته خبريږي. په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ ورځ په داسې حال کې پرون د نهه په ورځ ول ماندل شو چې یوی خواته پر ځای رسنیو محدودیتونه لګیدلې او بلې خواته خبريالان وایي بهرني خبريالان نه پری خودل کیږي چې پښتونخوا او بلوچستان ته ولاړ شي او رښتینی حالات ریپورت کړي. تفصیل یې د حمید سنسور په ریپورت کې واوري.
په بلوچستان کې د بدرقسو خلکو د سازمان وایس پار بلوچ میسینګ پرسن کیمپ د کوټي پر عدالت سړک باندې د مطبوعاتو کلب سره جوخت د دې لپاره پرانستل شوی دی چې د خبری رسنۍ پام وزان تر راوړوي. خو د وایس پار بلوچ میسینګ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وی څور لس کال کېږي چې دوی دغه کیمپ پرانستی دي. خزایی او کامی رسنۍ د دوی خبرونو ته ځای نه ورکوي.
اسلام آباد، کراچی، هر ځای موږ احتجاجونه کوو، پریس کانفرنس کوو، مظاهره کوو او ریلی باسو، لیکن نن پورې پاکستانی میډیا نه الیکٹرانک میډیا نه پرنٹ میډیا موږ ته کوریج ورکړې دي. اب پورا پاکستان کې میډیا بلیک آؤٹ دی، پرنٹ میډیا بشمول الیکٹرانک میډیا، د دې وجه موږ ته یو وخت هم دوی کوریج نه ورکړي.
دغه ډول پښتون تحفظ مومنت هم دغه ادا کوي چې دلته دوی لاریون کوي، احتجاجونه کوي، غونډې کوي. په ځای رسنوي کې د دوی دغه احتجاج نه ثبت کیږي. د دوی په خبره چې په سیمه ییزو رسنوي کې یوازې وهغو خبرونو ته ځای ورکول کیږي چې هغه د استبلیشمنت د واکدارو ادارو د خوش خبرونه وي. د پاکستان فدرل یونین اپ جرنالیست مشر شاهزاده ذوالفقار وی چې د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا او شمالي وزیرستان و دغه سیمو ته سیمایي خبري رسنۍ راپور کوي او دغه ډول و باردي خبري اعلان ته هم و دغه سیمو ته د تګ اجازه نشته.
چې دوی ته چې کوم ویزه ورکړي د دوی ملک نو غول وای چې کراچی او لاهور اسلام آباد لای سي ته پېښور او دغه ایکس فاټا او هغه ټم فاټا او فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز چې دی او بلوچستان کوټه نه بنسي ډېر د جرنلسټ چې دی هغه بیا هغه راضی دلته بیا ایکسټرنل پبلسټی وینګ دی ای پی اے هغه اپلای کوي هغه سره هغه خپل دغه تحقیقات کوي دغه پسته اجازه تر کوي یا وای صبر کوي صبر کوي نور نه ریفیوز کوي نه دغه کوي. نو دا شاید هغه دغه خیال دی چې فارن جرنلسټ چې راضی دلته رپورٹنګ کوي هغه سټوریان پسې ګرځي چې شاید هغه پاکستان اور ګورنمنٹ لپاره شنست.
په دې ترڅ کې موږ د کورونو چارو وزارت ته د ټلیفون لاري د تماس کولو په وار وار باندې تکل وکړي او دغه ډول د واتس اپ لاري م پیغام هم ورواستوي. خود د دوه ورځو د تیرېدو په وجود هیڅ جواب نه وایي. خپلبته په تیرو وختو کې حکومت ویلي دي چې موږ بارني خبري اعلان وته په دې سبب باندې وهغه سیمه ته د تګ اجازه نه ورکو چې امنیتي وزارت یې رکړ کې چنوي. حالت د دوی د تشتولو او اثرته خطر دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
پاکستان کې به د صحافت ازادۍ په وړاندې ډېر مشکلات وي، خو بیا هم اخبارونه، ریډیوګانې او ټي وي چینل دومره ډېر شوي چې هر قسمه علاقایي او ملکی مسلې او پیښو په حق لپاره کې رپورټینګ کیږي. خو د نورو حقونو لپاره اواز پورته کوونکي په خپل کار کې څومره آزاد دي؟ د میډیا د ازادۍ نړیوال ورځ په موقع د ډیوا خبريالې ساجیا قاسم شار سنوي باندې د پوهانو نظر واخیسته چې په دې رپورت کې اوریدل شي.
بظاهر خو پاکستان کې ډیر اخبارونه، ریډیو او ټي وي چینل دي، خو بیا هم میډیا کې کارکونکي ګیله کوي پاکستان کې میډیا آزاد نه ده. په خبر کې یو انګریزي رسپان سره کارکونکي ذوالفقار علي وای میډیا یا رسنو کې وخت سره پټ او ښکارا یا نامخامخ بندیزونه سیوا شوې دي او خبريالان په آزاد خپل کار نشي کولای.
څخه صحافيانو د ماحول داسي جوړ شوی دی چې په ځان باندې پابنديان لګولې دي چې هغه ته سلف سنسرشپ وایي. ګری ایریاس یو ورتوي په صحافت کې آغاز زیات شوی دی. د صحافي په بس کې دانه دا چې هغه په هر ایشو چې هغه وګڼي وګوري چې او دې باندې ماته لیکل پکار دي یا زما د دې حواله سره رپورٹ جوړول کغه د الکترونیک میډیا د پروي یا کده اخبار د پروي میگزین د پروي هغه دا وسنه لري چې هغه باندې څه کار پیو کی ولې چې خطرې زیات دي او ډیر خطرناک صورتحال دی موږ کوو کو وګورو په دې تیرشي وختونو کې بلا سی صحافیان چې دی هغه پکې یا شایدان شوی دی یا دغه د کورنۍ خلک چې دی هغه ټارګټ شوی دی څوک پکې هغه شوی دی.
د پیښور پوهنتون د میډیا او د ماس کمیونیکیشن یو استاد علي عمران بنگش هم وايي صحافتي ازادي یا د میډیا ازادي ځکه متاثر شوی دا چې میډیا کې په خپل بے طرفي ختم شوی او په ډیر مسلو دوی واضحه د سیاسي ګوندونو یا د سي ادارو طرفداري کوي.
خو چې کله چینل یا اخبارات یو خاص پارٹی سره ځان اتړي نو دا یو قسم دا سه سوچ چې د اخبارات د پاره ډیر زیات نقصانی شوي دی. مونږ اوس دا سه میډیا هم ګورو چې کوم تزه مسلکی میډیا وایم چې شانت چینل دي چې هغه ټول رس چې دی د یو پارٹی طرف ته خبرې کوي او نورې چکمه چینل دي هغه منس کېم دي خو یو حکومت طرف ته هم هغه خبرې کوي نو دا سه لګي چې دا مسلکی چینل چې روته نو دینه بصافت ته ډیر زیات نقصان کیږي.
هغه به بل طرف ته د ملک خراب معاشي حالات هم په میډیا ادارو اثر اچولي او ډیر میډیا ادارو د اشتهارات او د ګټې لپاره هغلته د صحافیانو آزادانه کار کولو حق غصب کړی دی.
چې کوم نړیوال صحافت رز دی د باندې مونږ یو ته یو کو مونږ یو ځان سره لوزو کو چې مونږ ته پریس فریډم هم پکار دی مونږ ته پریس سپورټ هم پکار دی مونږ ته پریس پروټیکشن هم پکار دی.
د ورلد پریس فریډم ډے یا د نړیوال د اخبارونو او د میډیا د ازادۍ دغه نړیوال ورځ په موخه د میډیا کارکونکو ته دا یو موخه وي چې دوی کینی او خپل ګریوان کې وګوري چې دوی ځان باندې خپل سمره سلف سنسرشپ یا سمره د میډیا د نن په ځان خپل بندیزونه لګولې دي او سمره د میډیا اخلاقیات او اصول باندې دوی عمل کوي چې د صحافت یا د میډیا ازادۍ یقیني کړي. سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا
پی خبر دا وی او ای دی واغ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته دا voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
بلخوا د بی سرحده خبریالانو سازمان وایي چې د طالبانو له بیا واکمنه کېدو وروسته زرګونو افغانانو ژورنالیستانو خپل دندې له لاسه ورکړي او د لسګونو رسنیو فعالیت په ټپه درېدلې دي. همدارنګ د بخنې نړیوال سازمان پر رسنیو کې د سنسرشپ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په افغانستان کې د خبریالۍ کار له ګواښ سره مخامخ دی. طالبان ټینګار کوي چې دوی درسنیو د فعالیت مخه نه د نیولې. نور جزئیات د وحید فیضی پر ریپورت کې اوریدل شي.
د بیپولی خبرلانو ساسمان یا ار اس اف وای د تیر کال په پرتلا د یو سر اتیاهی ودون ترمنز د مطبوعاتو په درجه بندۍ کې افغانستان څلور دش امتیازونه لاسه ورکړي. لا یو سر دویشتم ځای څخه یو سر شپږ پنځوسم ځای ته کته شوې ده. د سازمان وای وخت طالبانو رسیدل په جدي توګه مطبوعات اغیزمن کړي او د ژورنالیستانو په تیره د خزینه ژورنالیستانو خوندیتوب اغیزمن کړي دي. په تیرو دریو میاشتو کې 30% رسنۍ بند شوې دي. د لزر او وسو اتیا ژورنالیستانو له ډلې اوس یوازې 3300 کسان کار کوي. په دوی کې 3950 نارینه او 311 خزینه ژورنالیستان دي. په هرو 15 ژورنالیستانو کې څلورو دندې له لاسه ورکړي دي.
د می درې منیته د مطبوعاتو نړیوال ورځ مو په داسې حال کې منځو چې متاسفانه زموږ سلیخ سلنه رسنۍ بند شوې دي چې د سره زموږ شپېته سلنه نارینه رسنیس کارکون
کې د بخنړیوال سازمان د افغانستان د رسنیو په خبرونو باندې د سانسور د زیاتوالي په اړه اندېښنه خودلی او ویلي چې په دغه هیواد کې د خبريالي کار لګواخ سره مخامخ دي او ټینګار کړی چې رسنیو ته باید د فعالیت اجازه ورکړ شي. د دغه سازمان د معلوماتو په اساس په تیر اتو میاشت کې لکټر لګ شپږ زره څلور سو خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دند لاسه ورکړي او په دغه موده کې 201 دش انزوريزي غږیزي او چاپی رسنۍ بند شوې دي. یو شمیر خزینه ژورنالستان وایي په کاري محدودیت لګول شوې دي ان ځینې وخت لدې کابل چې خزې دي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې په خبری کانفرنسونو کې ګډون وکړي. همداشان یو شمیر ژورنالستان وایي چې د دوی د خوندیتوب په اړه هیڅ تضمین نشته او ارشیوی دي چې له هیواد نه ووځي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شارز ظافر عین مکری چې د محل قطر څخه فعالیت کوي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ټویټر باندې لیکلي دي د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال ورځ کې موږ باید د آزادو رسنیو اهمیت او د خبريالانو قرباني دواړو ته انعکاس ورکړو. موږ د مطبوعاتو د ازادۍ په ساتنه کې او هر چیرې چې تر برید لاندې راځي د دوی قرباني ته درناوی او ستاینه کوو. خو طالبان وایي چې په افغانستان کې رسنۍ په آزاد توګه فعالیت کوي او هیڅ خبريال ورسره بندي نه دی. خو له دې ټول سره سره طالبانو په افغانستان کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون په شمول د یو شمېر بهرنۍ رسنیو خبرونه هم بندي کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د
وی او ای
دی
وخت
پرونه دلته
ختمه
کړه. تاسو سره ملګری اوسئ.
یا هم ستړي مشه په خیر راغلی. دا د بی بی ډیوا سهارانه خبری خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه در اورو. اوس ورسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ یا موقف څرګندوي. په سودان کې پوځي قیادت جمهوریت طلبه احتجاج کوونکي سخت ټکولي چې په دې تګلارې باندې امریکا تنقید کړی دی. زموږ د اداري هم د سودان د روانو حالاتو په حواله ده چې مختار خلیل تاسو ته در اوروي.
په سودان کې په کال 2019 کې د سودانی زنانو او ظلمو د امنناکو مظاهرو په نتیجه کې عامر حکمران عمر البشیر د خپل منصب نه لری شو. دینه پس تر دوه کال پورې به خوند حالاتو کې د سودان فوج د سودان د جمهوریت په لار روانو ل خپل لوزمات کو او د کال 2021 په اکتوبر کې په اقتدار قبضه وکا. پولیس مشرانی په جیل کې واچول او د خپل مخالفینو خلاف کار روايه شروع کی. د سره د جمهوریت په حق کې عوامي مظاهری شروع شي چې ترننه پوری جاری دي. د سودان فوج مظاهره کې شامل خلکو باندې لوی تشدد راخستې دي. د سودان مرکزی پولیس عملاً د فوج په اختیار کې دي او سودانی او بین الاقوامي تنظیمونه په مظاهره کوونکو د خونړو گزارونو کول ذمہوار بړي. د امریکای د خزانه په وزارت کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د ساتلو شوبې په 28 مارچ د دیار لزره 1913 انتظامی حکم لاندې د سودان مرکزی ریزرو پولیس نامزد کو. د دې انتظامی حکم تر مخې د امریکای حکومت تدا اختیار حاصل دي چې د هغو خلکو مال جیدات په خپل ولقه کې واخلي څوک چې د سنگینو بشري حقوقو د وغنو یا د بډو رشوتونو ګناګار وي. د امریکای د خزانه وزارت د سودان په مرکزی پولیس د کال 2021 په اکتوبر کې په اقتدار د فوج د قبضه کولو نه پس د مظاهره چانو خلاف د ناجایزه طاقت د استعمالولو په سر بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د سودان د مرکزی ریزرو پولیس په حق لا د خلکو د عزتونو اخیستو، د خلکو د وجلو، په خلکو د تشدد کولو او په یک طرفه ډول د خلکو د بندیوان ساتلو خبرونه راغلي دي. د امریکای خوا د بندیز لګیدو په نتیجه کې د امریکای د اختیار لاندې اغه ټول مال جیداد چې د سودان د مرکزی پولیس مفادات پکښتا امریکای په خپل اختیار کې اخیسته دي او ټول امریکایان دې تنظیم سره د هر قسمه لین دین کولونه منکړې شي وي دي. په سودان کې د فوج په اقتدار کې دراتلو نه پس دا ډومبي بندیزونه دي چې امریکای د سودان د جمهوریت ادارو د مضبوطولو او د سودان د اولس د حقونو د یقیني کولو لپاره لګولې دي. امریکا په سودان کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره د سودان د خلکو په مشرۍ کې د یو سیاسي عمل په خاطر سودان د لپاره د متحده قانونو د امدادي دفتر د افریکن یونین او د افریقانو ملکونو د کوټري ترقۍ د تنظیم د کوششونو مرسته کوي. خاغلی بلینکن خپل بیان کې ویلي دي چې دا ټول کوششونه تر هغه پورې نشي کامیابې دي تر څو پورې چې فوج د خبرو اترو د پارا سازگار او امنناک ماحول نوي پیدا کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته دا www.voanews.com/editorials.
د ویو ای ډی ریډیو ډیرو عزت منو او ریډونکو په دې هیله چې زموږ دا خبرونه مو خوښه شوي وي، د تاسو نه اجازه غواړو او هیله من یو چې د ورځې په اوږدو کې هر وخت وکړای شي زموږ ویب سټ، فیسبوک پانه، ټویټر، انستګرام او یوټیوب ته سرور کار کړی او د ورځې د تازه حالاتو نه په خبره شي. نو تاسو په پاک خدای سپارم، ورځ او شپه مو آرام.